دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خپرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوی نن سه شنبه د تلیش پړه سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 8 نیټې سره برابر ده. زمرا علي بشیریم تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرلو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې له نوریاس نوري څخه د خبرونو تفصیل اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د 18 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. د خبرونو تفصیل. امنیتی چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د 18 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او 3 نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلو اردو ویان خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان نو بهار او شاجوی ولسوالیو کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په توپچي او هوایي بریدونو کې 2 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. علوی وایي د دې ترڅنګ د روزګان په دهراوود ولسوالۍ کې هم د افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې پر مهال 1 وسلوال وژل شوی او 2 نور جوبل شبیرې. په عین حال کې د کندهار د امنی قومندانې ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 3 ورځو کې د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې 30 وسلوال وژل شوي. بارکزی وویل په دغو عملیاتو کې د وسلوالو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي.
د معروف ولسوالۍ په بسم الله شمزو او سالیاسون سیمو کې 10 ترهګر وژل شوي دي. د دې درسنګ د ارغستان ولسوالۍ د لوړې په خوله کې د ترهګرو یو مرکز د حواله لارې وشتل شوی دی. 10 وسلوال وژل شوي.
په دغو ټولو عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوښتو زیانونو یادونه نه ده شوې. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تفسیر نه ده کړی. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وغړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ولایت د امنیې قومندانۍ د تروریزم په وړاندې مبارزې مدیریت پولیسو جلال آباد ښار او بېلابېلو او د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د داعش وغړي او یو وسلوال طالب ژوندي نیولې دي. د اعلامیې له مخې نیول شوو وسلوالو په جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو کې تروریستي او تخریبي کړنې ترسره کولې. د امنی قومندانۍ د دغو وسلوالو د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکوي چې پرون په جلال آباد ښار کې په یوې چاودنې کې د وژل شوو کسانو شمیر 12 ته لوړ شو. تر اوسه پورې د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلواله ډلې نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اخلي اوري. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي دي. پر د 28 ادارو تور دي چې ګواکې د چین په لویدیځه شینجان سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر په 1 ویلي چې دغه چینایي ادارې اوس په هغې لیست کې شاملې شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې د ادارې د اویغوریانو، قزاقانو او نورو مسلمانانو او اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، دغه راز فشارونو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یو امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون وویل شاوخوا 50 تن امریکایي سرتیري د سوریې له شمال ختیځ څخه بلې سیمې ته ولېږدول شول. دې چارواکي له رسنیو سره په ویډیوي کانفرنس کې له دې سیمې د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اوازې رد کړې. ښاغلي ترامپ مخکې له دې ترکیې ته خبرداری ورکړی و چې که امریکایي سرتیري په هغو سیمو کې چې ترکیه ورننوځي زیانمن شي نو له لویو ستونزو سره به مخامخ شي. ترامپ پرون وویل د خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړ چې که امریکایي سرتیرو ته زیان واوړي نو د ترکیې اقتصاد به زیانمن شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د اکتوبر په 1 د خپلې کلیزې په ورځ خپل او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې. ولسمشر پوتین په یو فرمان کې خپل تنخوا په 3.4 په روسیه کې د تیر کال د انفلاسیون کچه زیاته کړې او اوس تنخوا له څه باندې 1,000 ډالرو معادل روبل څخه څه کم 15,000 ډالرو معادل یعنی 1,000 روبلو ته لوړه شوې ده. د حکومت د نورو جګپوړو چارواکو او له هغې ډلې د دفاع د وزیر سرګی شویګو، صدر اعظم دمیتر میدویدف، د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې د مشر الکساندر بورتنیکوف او نورو په تنخواګانو کې هم په همدې تناسب زیاتوالی راغلی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ولسمشریزو انتخاباتو د رایش میرنی په کار کې د پرمختګ په اړه نوې جزئیات خبرو. په کندهار کې چارواکو د پوهنې پر ریاست کې د پراخو اصلاحاتو اعلان وکړ.
زبر هڅه وکم تر څو ستاسو دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسو د ژوند د تقوی لپاره کار وکم.
په روزګان ولایت کې په پرمختیایي پروژو کې د ځوانانو بوختیا شایي له جګړو څخه د دوی پام واړوي.
کله چې اقتصاد پیاوړی سو جګړه خپل لمنځه ځي.
امریکا د چین 28 ادارې په تور لیست کې شامل کړي. د ازادي رادیو په د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ خبريږي. د دوغه او نور مهمو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو شمیرونو په بهیر کې پرمختګ سوی دی. زموږ همکار رحمت الله افغان هم دا اوس په کمیسیون کې دی او را سره په مستقیمه لیکه په تماس کې دی. افغان صاحب، مهرباني وکړي اوریدونکو ته ووایاست چې تاسو نور څه نوي معلومات لري.
مننه جان، تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. انم موږ د انتخابات خپلواک کمیسیون ته تللي وو. هلته له دغه کمیسیون د درنشاله رئیس سره موږ مذاکره وکړله. رئیس وایي چې مخکې تللي دي زیاتو محافظهفورمونه یا وراسې شوي هغه کنسوی دی او ډیټا سنټر ته داخلېدو په حال کې دی. دوی چې شاوخوا د 14,000 محلونو رای داخل مرکز ته داخلې شوی دی. دوی چې کارنوم له پلان سره سم مخ روان دي او دا د ورکړل شوی ټاکلي محلي سره سم، یعنی لومړني پایلې اعلانې دي. دین وړاندې به دوی خپل کارونه بشپړ کړي. دا کمیسیون چارواکو اندېښنه وښودله چې ناظر نړیوال او کورنی ناظرین، یعنی ملي او بینالمللي ناظرین، ځینې وخت ناوخته راځي او ځینې وخت حتی نه راځي. چې دغه د دوی په کارونو کې لږ خنډ او دمې رامنځته کړې ده. دوی وویل چې که چېرې ناظرین راشي د دوی کارونو به هم چټکوالی پیدا کړي، هم به د مشروعیت خواته یو پیاوړی ګام ووځي. نن همدارنګه وویل چې د دوی هغه ارقام چې د ټلیفون یا د ایمیل له لارې له ولایتونو جمع شوي دي او شاوخوا 2,000,000 یاستوي دي. په دې وروستیو کې دا چې اندېښنې وي د ځینې ناظر بنسټو ټیمونو نه، همدارنګه د نړیوالو ځینې په ځانګړې توګه د روسیې سفارت ایمیل ورکړی و هغه ارقام او ګډون چې کمیشن کسانو ګډون کړی چې دوی په دې ارقامو د ښه ارقامو پر راټولولو بوخت دي او په دې وروسته ډېر ژر به دغه ارقام چې څومره کسانو د ښه ګډون کړی ده خلکو سره شریکي.
ډېره مننه افغان صاحب. تاسو د رحمت الله افغان ژغ واورېد چې د انتخاباتو د ولسمشریزو انتخاباتو د رای شمیرنې په کار کې د یو شمیر پرمختګونو په اړه موږ ته جزئیات وړاندې کړل. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې د دوی پر وړاندې ځینې محدودیتونه موجود دي چې په دې اړه اجمل تورمان موږ ته راپور چمتو کړی دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله، د افغانستان له انتخاباتو څخه یو شمېر څارونکي بنسټونه وایي که څه هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو له بهیر نه د څارنې په برخه کې د دوی په وړاندې ډېری محدودیتونه لري شوي، خو لا هم ځینې موارد شته چې کمیسیون باید ورته رسیدنه وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو فیفا د څار بنسټ رئیس یوسف رشید د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د څانګو د مسؤلینو د مجلس له پرېکړو څخه چې منیجمنت میټینګ یا د مدیرانو مجلس بولي څارنه نشي کولی.
کله چې دغه مواد او توکي رخصتل کیږي د دې طبیعتا فورمې دي د پایلو او نور ځینې حساس مسایل دي چې هغه پروسس کیږي، نو په نهایت کې کومه منیجمنت چې په دې اړه باندې تصمیم نیسي په هغه کې موږ ته د څار موقع نه درکړل شوی ده.
خغل رشید وایي چې دوی کمیسیون سره په دې اړه خبرې کړي او غوښتي چې دا محدودیت هم لري کړي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټیفا د څار بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده بیا بل ستونزې ته اشاره کوي. وایي د انتخاباتو تر ورځې وروسته له انتخاباتي چارو څخه د څارنې په هدف د کمیسیون لخوا د دوی د څارونکو شمیر ډېر راکم کړل شوی دی. دی وی لنی کمرغه څارنه کیږي، خو د څارونکو شمیر موږ ته ډیر محدود کړی. د هر هر بنسټ لپاره د څارن لپاره د دوو څارونکو اجازه سهمیه ورکړي، او زما پان د کمیسیون له کار څخه د څارن لپاره دوه څارونکي کافي نه دي او نشي کېدای چې دقیق او بې پرې څارنه وکړي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو مسایلو په اړه خپلې څرګندونې لري. دغه کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
ما جلسات رهبری خو نمیشه که در جلسات رهبری هم
دی وی موږ نشو کولای چې د خپل رهبری په جلسو کې هم دوی ته د ګډون اجازه ورکړو، خو له کاري پروسو څخه دوی څارنه کولای شي. مثلا د بایومټریک لارې سرور ته د موادو د انتقال له پروسې د غشان له عادي او ډیجیټلی ډیټا انټرنټ څخه، خو په ځینو غونډو کې آنز موږ کارکونکي ګډون نشي کولای. خغل ابراهیمی په صحمه کې د څارونکو د شمیر د ستونزو په اړه وایي چې کمیسیون د طرزالعمل د مخې چلند کړي، خو بیا هم کېدای شي د کمیسیون مشرتابه په دې اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د میزان د میاشتې په شپږمه نیټه ترسره شول. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ د دغو انتخاباتو نه د څارنې په هدف دوی ته له بېلابېلو نړیوالو او کورنیو څارونکو بنسټونو څخه تر 80 زیات څارونکي معرفي شوي وو. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري ډیره مننه. اجمل تورمان وو چې تاسو ته د انتخاباتو د څار د بنسټونو د یو شمیر د هغو محدودیتونو په اړه راپور راکاوه چې دوی ورڅخه شکایت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسیز مژغله ازادي رادیو اوري. اوس هم ورځو په غزنی ولایت کې یو خبر اورو چې په دې ولایت کې 14 نسوي د زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیمه لیک دی چې نور جزئیات په همدې را سره شریک کړي. تاثیر صاحب مهرباني وکړي. ډیر مننه ګرانه همکار.
او زه څنګه تاسو ولنن تر غرمې وخت کې د 7 بجې د غزنی په امتون د دریا ادبیاتو پانجی په درېم سیم کې 14 سوي دا په دغه 14 کې تر اوسه پورې د مرکزي شپخانه رئیس ډاکټر بازمانه دیما سره چې ما خبرې وکړې دی وایي چې په دغه 14 کې 15 تنه محصلین ټپیان شوي دي، چې په هغه کې 2 تنه نارینه دي او 14 تنه نورې ښځینه دي. خو کله چې ما دغه پوهنتون له محصلینو سره خبرې وکړې دی وایي چې په دغه 14 کې 9 کسان ټپیان شوي دي چې زیاتره برخه یې نجونې دي. د دې ترڅنګ چې ما د دولتي چارواکو سره خبرې وکړې له ولایت کویان سره محمد عارف دری سره، هغه بیا وویل چې په دغه چاودنه کې هم 19 کسان به یادوي چې دغه ټپیان شوي دي او څوک پکې وژل شوي نه دي. له داسې څه چې ما خبرې وکړې دوی وایي چې د دغه ټپیانو حالت ښه ده او د ډاډ وړ ده. دا په دغه چاودنه په داسې حال کې کېږي چې تر دې یوه میاشت وروسته وړاندې هم د دغه پوهه پوهنتون د تهلیکي انسټیټیوټ په یو کاستر موټر باندې چاودنه شوې وه، په هغه کې مې یو کس وژل شوی و او څنګه وو کسان نور ټپیان وو. د دغه محصلینو یا عیدي شاهدانو سره چې ما خبرې پوهنتون کې وکړې یا بېرته په شپخانه کې ورسره وکړې، دوی وویل چې په دغه کې دغه چاودنه چې شوې ده دغه انفجاري مواد یا چاودیدونکي توکي په دغه ځای کې له وړاندې ځای پر ځای شوي وو تر چوکۍ لاندې.
ډیره زیاته مننه حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت څخه د نن ورځې د چاودنې په اړه معلومات راکول، د ویل چې په دغه چاودنه کې د چارواکو په وینا 19 کسان ټپیان شوي دي. تاسې ازادي راډیو اوري اوس هم اقتصادي خبرونه له فیروزه عزیزي څخه اورو.
د میدان وردګ ولایت د کرنې ریاست وایي سږ کال به د مڼو په حاصلاتو کې 15% لوړوالی موجود وي. د دغه ولایت د کرنې رئیس ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اټکل د شوې سروې له مخې شوی.
سږ کال مونږ یو احساس لرو چې په هغه سم سره ټول شوې تقریبا مونږ لاس د 15% پورې زیاده ښودلی چې هغه کېدای شي مقدار هم تر دغه 100% پورې ورسیږي.
ښاغلی تسل وایي تیر کال له ټول میدان وردګ ولایت نه یو سلو لازر میټریک ټن مڼې راټول شوې وي. د نوموړي په خبره د میدان وردګو ولایت مڼې نړیوال شهرت او ښه بازار لري. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي انډونیزیا له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره په خپل هیواد کې د افغان محصولاتو نندارتون پرانیزي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجی اغان نن ازادي راډیو ته وویل دا ژمنه تیر ورځ په افغانستان کې د انډونیزیا سفیر ورسره کړې ده.
تجارانو ته دعوت ورکړل چې یو نمایشګاه کې انقریب په انډونیزیا کې اشتراک وکړي او بل نمایشګاه په کابل کې وروسته انډونیزیا جوړې په کې هم دوستانو اشتراک وکړي تر څو چې وکولای شي چې د انډونیزیا د د ټول فابریکو هغه شان چې دوی تولیدي وکړه دوی ګوري او تجارتي راکړوارته ډیر دي.
خغلې حاجی غوي لاس ورځی ورسته به په انډونیزیا کې د افغاني محصولاتو نندارتون او تر هغه یو میاشت ورسته به په کابل کې د انډونیزیا د محصولاتو نندارتون پرانیستل شي. د کابل په جزا سره کې چې بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغاني په دې ډول تبادله کیږي، یو امریکایي ډالر اته یو افغاني 15 پوله، یو یورو 15 اته افغاني 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغاني 90 پوله، یو سعودي ریال 40 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 5 افغاني 80 پوله، زر هندۍ روپی 1200 افغاني او زر پاکستاني روپی 499 افغاني.
تاسې زموږ غله ازادي رادیو اوري اوس هم یوې بهرنۍ موضوع تورځو. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړې دي. دا چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی له فریبا ظاهر څخه به واورو. فریبا ظاهر هم دا اوس را سره په سټوډیو کې د فریبا جانې مننه چې راغلي. پښتنه مې دا ده چې د امریکا د دې اقدام دلیل څه دی؟
مننه ستاسو خمه للی جنې. پر دغو 28 ادارو تور دی چې ګواکې د چین پر لویدیځ شینجین سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د امریکا د سوداګرۍ وزارت د اکتوبر پر 1 ویلي چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لیست کې شامل شوي دي چې د امریکا د حکومت له اجازه پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی. د دغو چینایي ادارو پر وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اویغورانو، قزاقانو او نورو مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو مستبدانه نیولو او نورو څارونکو کمپاینونو کې شامل دي. په دغو ادارو کې شلې د چین له امنیتي سکتور او اته نورې د هایکویژن ویډیوي نظارت شرکت او دغه راز د څیرو د پیژندلو ټکنالوژي مشران دي.
فریبا جانې د چین خبرګون څه دی و دغو اقداماتو ته؟
چین تر اوسه پورې خبرګون نه دی ښودلی، خو تمه ده چې دې اقدام ته به ځواب ووایي. پیکینګ تر دې وړاندې هم په دوامداره توګه په شینجین سیمه کې د مسلمانو اقلیتونو پر وړاندې د پالیسۍ له کبله د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې راغلی دی. د ملګرو ملتونو متخصصین او د بشري حقونو ډلې وایي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغور او نورې مسلمانې ډلې په دې لرې پرتې سیمه کې نیول کېږي او په کمپونو کې ساتل کېږي. که څه هم پیکینګ ټینګار کوي چې دا توقيف ځایونه په حقیقت کې روزنیز مرکزونه دی او دوی هلته د مسلکي روزنې لپاره وړل کیږي. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان هم دروان کال په سر کې ویلي و چې چینایي چارواکي په شمال لویدیځ ولایت شینجن کې د مسلمانانو د ډلې ځی څارنې لپاره لایو پرمختللي سیستم څخه کار اخلي. هیومن رائټس واچ ویلي چینایي مقامات د دې سیستم له لارې د مسلمانانو د مشخصاتو تحقیق او زندانی کولو لپاره ګامونه اخلي. د دوی په خبره د چین حکومت د دې سیستم له لارې په شینجن کې له عادي وګړو هم تحقیقات کوي. د دې نوې اپلیکیشن په واسطه د مسلمان وګړو وینه معاینه کیږي، د قد لوړوالی په نښه کیږي، څو له دې لارې د هغوی سیاسي او مذهبي ارتباط معلوم کړي. هیومن رائټس واچ دا هم ویلي چې د څارنې د دې اپلیکیشن له لارې د مسلمانانو ټلیفونونه، موټرونه، پیژندپاڼې او حتی عادي حرکت هم کنټرول او څارل کیږي. دغه ورځ تېره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې په شینجن سیمه کې د چین ځپونکي کمپاینونه د تروریزم سره تړاو نه لري، بلکې د ده خبره دا د خپلو وګړو د ورکولو لپاره د چین یوه هڅه ده. پومپیو د سپتمبر پر 22مه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره د لیدو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. دا هم باید وایم ملالۍ جنې چې دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره پر چینایي کمپنیو سوداګریز بندیز لګوي. په تېر می میاشت کې هم د هواوی مخابراتي شرکت د بندیزونو په لست کې شامل شوی و.
ډېره مننه فریبا جانی. درنو اوریدونکو، تاسو له فریبا ظاهر څخه واورېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لست کې شامل کړې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو آزادی رادیو اوري، اوس هم د کرکټ لنډې څخه یو راپور لرو. د کرکټ د شپږیز لیگ پژم پړاو مراسم پر رسمي توګه افتتاح شوی. د سپینغر پلانګان، کابل بازان، بند امیر شمران، امون هنګان، مس اینه کتلان او بوست ساتونکو سشکال لوبیدونکو لوبډلې دي. د دې سیالیو تلولي 2018 کال کې بند امیر لوبډلې د راشد خان په لوبډل مشري ګټلې و او سشکال خپل اتلولي دفاع کوي. زموږ همکار واصل وصال حملته د کرکټ له میدانه له موږ سره پر لیکه دی. ویصال صاحب، مهرباني وکړئ او اوریدونکو ته نوي جزئیات وړاندې کړئ.
ډېر مننه مرای جان، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه دلته کابل نړیوال لوبغالي کې هم چرته چې همدا شیبه د بوست او د مس اینه کلوبلو ترمنځ لوبه دوام لري او په زړه پورې شیبو ته لوبه داخله شوې ده. مسینک لوبډلې یو سل شپږ پنځوس ټارګټ ورکړی دی او د بوس لوبډله اوس مهال یو سل اته دېرش منډې لري او اوه لوبغاړي اوس شوي. نو تقریبا په دوه اورونو کې اوولس اتلسو منډو ته اړتیا ده. نبی ساحل ډېر ښه بالینګ کړی تر دې مهاله پورې. په ټوله کې د شپږیزې لیګ سږ کال که څه هم د پانګوالو لیوالتیا کمه وه، دغه لیګ سره دوه لوبډلې نه دي سپانسر شوي یا نه دي خرڅې شوي، سپینغر او کابل. او بیا هم دغه لیگ تر ډېره حده پورې د کرکټ بورډ مسؤلین هڅه کوي چې په ښه توګه ترسره کړي. تېره ورځ چې دغه لوبه پیل شوه، دغه سیالۍ پیل شوې، لومړۍ لوبه کې یو څه د مینهوالو کموالی و. دغه دوه ورځې دوی ټکټونه فری کړي دي، یعنې ټکټ نه اخلي دوی له چانه. نو نن یو څه د مینهوالو دوه لیدل کېږي په ګراؤنډ کې. شاوخوا 4-5 زره مینهوال دلته راغلي، ځکه 8 زره کسان په دغه ګراؤنډ کې ځای دی شي. نو یو څه ناڅه بنچونه او چوکۍ ډکې دي او سمه ده چې مازدیګر چې کومه لوبه ده له دې وروسته هلته لا ډېر زیات مینهوال راشي.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. درنو اوریدونکو، تاسو له واصل وصال څخه د کرکټ ته شپږیزه لیګ شپږم پړاو مراسمو په اړه واورېدل چې نن یې دوهمه لوبه روانه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسی ازادي رادیو اوري، اوس هم ورځو د کندهار پر لور چې هلته یو راپور لرو. د کندهار چارواکو پرون د دې ولایت د پوهنې پر ریاست کې پراخ اصلاحات اعلان کړل. چارواکو د کندهار د پوهنې د ریاست مهم مامورین له دندو لیرې کړل او د پوهنې د کیفیت لوړولو ترڅنګ تر راتلونکو څلورو میاشتو پورې د نورو اصلاحاتو ژمنه هم وکړه. صادق رښتینی نور حال راکوي.
ځان لا اوس د کندهار ولایت مقام د غازی امان الله خان په نوم د غوندو په تالار کې چارواکي شوونکي او یو شمېر زده کوونکي او خلک راټول سوي ترڅو د شوونکي ورځ ولمانځي. د پوهنې ریاست لخوا په جوړو سو دغه مراسمو کې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د ولسمشر وزارت او ولایتي ادارې په خاص همکاري د کندهار د پوهنې په ریاست کې د پراخو اصلاحاتو د لړۍ په دوام نور تغیرات هم راغلل. د کندهار د پوهنې د رئیس له منفقی وروسته چارواکو د پوهنې ریاست د مالی او اداري ترڅنګ د بشري سرچینو تدارکاتو او یو شمېر نورو تدریسي څانګو مسولین له دندو لیرې کړل. د کندهار د پوهنې نوی رئیس محیب الله روشان وایي په تیرو څو کلونو کې د کندهار د پوهنیز بهیر د کیفیت لپاره لازم کار نه دی سوی، خو هغه په دې برخه کې د پراخو اصلاحاتو او د ښوونکو ژوند ته د پام کولو ژمنه وکړه.
زموږ د پوهنې ډګر بدبختانه خپل اساسي رسالت چې د تدریس تقویه ده هیر کړی، بلکې تر ډیره پورې مقامات په اداري او مالیاتي چارو کې مصروف وي. زه به هڅه وکم تر څو ستاسې دغه حیثیت ته رسیدګي وکم او ستاسې د ژوند د تقویې لپاره کار وکړم.
په غونډه کې د پوهنې رئیس د کارونو د نظارت او لاشوالي لپاره د پوهنتون د استادانو او پخوانیو ښوونکو څخه جوړې سوې دوې کمیټې هم اعلان شوې چې یوه به تدریسي او بله به مالی چارې نظارت کوي. په عین وخت کې د کندهار والی حیات الله حیات هم تر راتلونکو دوه میاشتو پورې د کندهار د پوهنې په ریاست کې د نورو اصلاحاتو ډاډ ورکړ. حیات وویل د پوهنې د کیفیت د لوړونې لړۍ به د کندهار ښار له مهمو ښوونځیو پیل او وروسته به یې تر ولسوالیو پورې ورسوي. والی زیاته کړه چې د روان تعلیمي کال تر پایه به د کندهار ټول بند ښوونځي خلاص او ښوونکو ته به مځکې هم وویشل شي.
تاسی آزادی رادیو اوری. په اوروزګان ولایت کې سلګونو ځوانانو ته د کار زمینه برابره سوې ده. ځوانان ډیری نالوستې دي او په ترینکورټ ښار کې په یو شمېر پرمختیایي پروژو کې په کار بوخت دي. په دې اړه شریف الله شرافت راپور جوړ کړی دی.
اوروزګان ولایت یو د هیواد له هغه وروسته پاتې او جګړه ځپلو ولایتونو څخه دی چې زیات شمېر ځوانان یې نالوستې دي. د هیواد په نورو ولایتونو کې ځوانان په دې لټه کې دي چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړي، او دوی هغه وخت خوشحالي کله چې ځانونو ته په دولتي ادارو کې کار پیدا کړي وي، ځکه دوی زده کړې کړي دي. خو په اوروزګان ولایت کې بیا دا څه بل ډول دي. په دغه ولایت کې بیا ځوانان هغه وخت خوشحاله کېږي چې دوی ته د دست او یا هم د لاس کار پیدا سي، لکه د کولنګ او بیلچې ده. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ترینکوټ هوایی ډګر دی چې ترمینال ورته جوړیږي. د دغه ترمینال پروژه تقریبا اته میاشتې کېږي چې شروع شوې ده، او شاوخوا 300 ځوانان پکښې کې په کار بوخت دي. دغه ځوانان چې درویشت کلن او یا هم اتلس کلن دي، ټول سار تر ماښامه پورې بیلچا چلوي او یا هم لاسي ګاډۍ چلوي او دلته د سمیټو کاروبار کوي. دوی وایي چې زده کړې نه دي کړي او له دولت څخه زیات خوشحاله دي چې دلته د کار زمینه ورته برابره کړې ده، ځکه د دوی په خبره چې هر ورځ 2500 افغانۍ ورته ورکوي.
ستونزې ډېرې دي. پرون مونږ سره بل دغه د سرخیر نسرای راپسول کړی و، بیا ته تش دی مرزي مشکلات ډېر دي. بس یوازن یوازې دا کار کوم مخکې خوشحاله یم. دولت کار راتل زه یوازې دا هم د کور چلاو کولی شم. کوچنیان چلور دي ولکم دي، هغه په دولسم کې دي، دولسمه فارغه سوی دي. کندهار ته دغه تاجر وخت دی کندهار پوهنتون کې و. ستونزې له لاسه ده سات کم ول بس بار نا وګرځاو سات کم بار تاجل ور واس هیڅ ستړیا ده بار خپل.
یوازې دا د ترینکوټ هوایی ډګر نه دی چې دلته شاوخوا 300 کسان پکښې کې په کار بوخ دي. دا بیا د ترینکوټ ښار په یو بل څنډه کې د وچو میوو یو سرای دی چې تازه جوړیږي. په دغه سرای کې هم لسګونه ځوانان په کار بوخ دي. دوی هم له دولت څخه زیات خوشحاله دي چې د کار زمینه ورته برابره کړې ده، خو غوښتنه کوي چې باید تر دې نور هم د دې په ډول نورو ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره کړي. کارپوهان وایي په یو هیواد کې د جګړې ګراف هغه وخت زیاتیږي او په نشي توکو د روږدي کسانو ده کله چې ځوانان بیکار وي او کار او کسب نه وي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري په افغانستان کې دولس نیمه بجې سوي. اوس هم وخت را رسیدلې چې لنوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی واورو.
د غزنی په پوهنتون کې نن په یوې چاودنې کې 19 کسان ټپیان شول. چارواکو تر اوسه پورې نه دي ویلي چې دغه چاودنه د څل عمله رامنځته شوې ده. د ننګرهار چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې داعش د وو غړو او یو وسلوال طالب د نیولو خبر ورکوي. د ننګرهار ولایت رسنیو له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغو وسلوالو غوښتل په جلال آباد ښار او یو شمېر نورو سیمو کې د تروریزم اعمال سرته ورسوي. افغان امنیتي چارواکي په کندهار، زابل او روزګان کې د آتش بېته وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او اتلسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. په جنوب کې د 215 اتل قلور دو ویان خواجه یحیی علوي ازادي راډیو ته وویل د زابل په میزان نو بهر او شاجوی ولسوالۍ کې د افغان نړیوالو ځواکونو په توپچی او هوایي بریدونو کې یوازې 40 وسلوال وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شامل کړي. په دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمان و اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري. د ترکیې دفاع وزیر وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د احتمالي پوځي عملیاتو لپاره ټولې تیاری بشپړې شوې دي. دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل متحده ایالات به د فرات سیند په ختیځ کې د یوه امن ساحې د رامنځته کولو لپاره د ترکیې مخه ونه نیسي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپلې کلیزې په ورځ خپله او د څو نورو چارواکو تنخواګانې زیاتې کړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. اوس هم وخت را رسېدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمني واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت این هفته. از رادیو آزادی و میزبانی ما وگم جوار خیلی خوش آمدید. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مشکلات روانی، راه های پیشگیری و اینکه چگونه تداوی می شود صحبت می کنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سب حکیم الله صالح، متخصص امراض روان و اعصاب، مهمان ما هستند و در مورد اختلالات روانی صحبت میکنیم. اما قبل از این که دکتر صاحب صحبت هایشون را آغاز کنند، گزارشی را با هم یک جا میشنویم که در این مورد قبلا تهیه شده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حدود 46% افراد دچار پریشانی و حالت اضطراب هستند. با گفته دکتران متخصص، عوامل مختلف سبب افزایش اختلالات روانی نزد افراد می شود. دکتران متخصص میگویند مشکلات زیادی از جمله جنگ، ناامنی، خشونت های خانوادگی، مواد مخدر، مهاجرت ها و بیکاری سبب بروز اختلالات روانی نزد افراد می گردد. بشیر احمد سروری، مسئول دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه، در مورد این که چی تعداد افراد به این مشکلات دچار هستند میگوید.
وزارت صحت عامه جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2018 یک سروی را تکمیل کرد که دو سال وقت گرفت و به سطح ملی تطبیق شد و ارقام دقیق را در قسمت شیوع بیماری ها و مریضای روانی در اختیار ما قرار داد. جزئیاتش قرار ذیل است که مثلا اگر ما در سروی ببینیم 46% مردم مشکل روانی دارن، یعنی هنوز مریض نشدن و از خاطر این جنگ و پیامدهایش و فقر و بیکاری با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. از جمله 46 26%، یعنی تقریبا نیمش، به اندازه مشکل سپری میکنن که تا حد حدودی به کاروبار زندگی خود نارس یا نارسایی نشان میدن. اما در قسمت مریضی ها اگر ببینیم، در حدود 4.8% مردم یا جمعیت مردم افسردگی دارن، در حدود 3.7% استراب یا تشویش داره، در حدود 1% مردم امراض شدید روانی دارن که ایجاب میکنه برشان دکتر متخصص و شفاخانه و بستر باشه، و در حدود 5.8% مردم عراض علائم مریضی صدمه روانی یا تروما دارن و با 1% افکار خودکشی دیده شده. مثلا در وجود 7.20% مردم افکار یا فکرهای در رابطه با خودکشی دارن، در وجود 7.39% ای افکار با 1 پلان تبدیل کردن و در وجود 3.42% پلان به حساب یگان اقدام کردن به خودکشی. این ارقام نتیجه سروی ملی صحت روانی است که در سال 2018 تکمیل شد.
دکتر بشیر احمد سروری میگوید فشارهای زندگی، عوامل ارثی و بیولوژیکی، فکتورهای مساعد کننده، فکتورهای تشدید کننده و فکتورهای مساعد کننده نیز سبب می شود تا یک فرد به مشکلات روانی مبتلا گردد. دکتر سروری همچنان میگوید زنان در مقایسه با مردان و اطفال در مقایسه با بزرگسالان بیشتر به اختلالات روانی مبتلا می شوند. به گفته دکتر سروری، معلولین، معیوبین، معتادین، افراد بیکار، مهاجرین نیز از جمله قشر آسیب پذیر هستند که بیشتر به مشکلات روانی مبتلا می شوند. دکتر سروری شیوه تداوی اختلالات روانی را چنین بیان می کند.
باید اما تو بگویم که بعضی حالات در صحت روانی عامل مشخص نداره، مثل مریضای دیگه که ما او را توسط یک روش هدف بتیم و طور مثال میکروبی نیست که ما او را توسط یک دوا بکشیم. اکثرش مشکلات اجتماعی است، مشکلات ذهنی است، تنش ها است که ایجاب میکنن که روش های غیر دوایی زیاد کار گرفته شود، مانند مشوره دادن و روش های روان درمانی و کانسلینگ. و همین خاطر است که وزارت صحت عامه 850 کانسلر را تربیت کرد، در سیستم صحی پالوی دکترها موظف ساخت که هم روش دوایی را در حالات مثل درد و بی‌اشتیایی و بی‌خوابی استفاده کنند و هم روش غیر دوایی را در مقابله با مشکلات مثل بیکاری، فقر و خشونت های خانوادگی و خشونت های مبتنی بر جنسیت همون سازش و تطابق مردم بالا ببره. بنابراین روشی که ما استفاده میکنیم روش‌های دوایی و روش‌های غیر دوایی است.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه در حال حاضر 400 مراکز تداوی صحت روانی در سراسر کشور فعالیت میکند. وزارت صحت عامه در حالی از موجودیت مراکز تداوی مریضان اختلالات روانی در کشور سخن میزند که هنوز هم مردم در ولایات دوردست کشور از عدم دسترسی به خدمات صحی شکایت دارند. خوب شنوندگان عزیز، گزارش را شنیدیم. حالا شما هم اگر در این مورد سوالی دارید می توانید با شماره های 0700 822 755 و 0799 235 40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک سازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدید و ابتدا اگر در مورد صحت روانی معلومات رایه کنین.
تشکر. ما هم به نوبه خود به شما و همکاران شما و همچنان به تمام هموطنان عزیز خود سلام عرض میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
معلومات عمومی در مورد صحت روانی.
بسیار خوب، چون موضوع بسیار مهم است و یکی از بخش مهم صحت است که مردم و هموطنان ما زیادتر از دیگه جامعه رنج میبره از مشکلات روانی متاسفانه، ما قبل از اینکه به این روز توضیح بدم که این کدام روز است، چون به مناسبت تعظیم روز هم از برنامه را شما تهیه کردین که روز جهانی صحت روانی یا World Mental Health Day. این روز تقریبا همه ساله از طرف انجام یا فدراسیون صحت روانی جهان یا World Federation of Mental Health تجلیل می شود که 10 ماه اکتبر می باشد و علت امی اهمیت به خاطر اهمیت نشاندن مشکلات روانی که دامنگیر از تمام جامعه و هر قشر جامعه و هر کسی است، یعنی هیچ کس مسئول از مشکلات روانی نمی باشد.
بله.
به صورت عموم اگر ما صحت روانی رو تعریف کنیم، صحت روانی میگه حالتی است که یک شخص توانایی خود را شناسایی نماید و قادر به سازش به فشارهای روانی باشد و همچنان شخص به طور فعال کار نموده و در جامعه خود را سهمگیر و نمود سازد، این صحت روانی میگم. یا به صورت ما بگویم که یک جزء مهم صحت است. صحت روانی یک جزء مهم صحت است، میگه که وقتی که یک شخص فکر کردن، احساس کردن، رفتار کردن، درک کردن محیط و ماحول خود را بداند، این را صحت روانی میگه. یعنی امی 4 بود دی بسیار مهم است: فکر کردن، رفتار کردن، احساس کردن و درک کردن که حالات و ماحول خود را درک کنه. یک چیزی که ما یادآوری کنم بسیار مهم است و همانطور عزیز ما باید بدانه که صحت روانی یا کسی که میگه که مشکلات روانی یا تکلیف‌های روانی تنهایی نیست که کسی بگه که جنون یا دیوانگی است، بلکه مشکلات روانی بخش های مختلف دارد که متاسفانه هموطنان عزیز ما در این مورد معلومات کم داشته میباشه و یک نوع استگما یا نکلکه ننگ پنداشته میشه پیش مردم. به می خاطر است که مردم این مشکلات روانی اصلا نمیپذیرد به خاطر عدم آگاهی آنها.
بله، تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. شنونده های ما روی خط هستن، میریم طرف شنونده ها که سوالایشون چی است. السلام علیکم.
و علیکم السلام، خوری سلامش.
تست علیم شیخ براونی تا بخیر رغلی میروانی وکا نمره تا ویا دکم زینه دی اریکنی ولی او بیا دی پختنه مطرح که
خوری صدرک بازیم دی پکتیا ولایت نازخ پلا دینه دکتر سبنم دا پختنه دا اینه کلا چه اینه کمی دسی اپی کی وشی یا کم دسی خوابگان خبر یا جرسانه دلار یا خپلا پستر بسو گورو ما باز یا دسی اول د سیدا زرمې سیبل رقم شینیږي میږي وند شي بس حالات ملګ ګډوډ شي کله واره دا عمله د سیوایي روانې تیر شي او کله واره می وګورځي و چې می وګورځي نو دا نه سي غخونم ته چا مازوبم ته چا مدا څه بس یو پنځه لږ دقیقې دا سي خراب او په خپل حالات کې نو به چې سیک شوم در ټول بدن نه رسي درد کوي دا ورغله ما ډاکټر ته ورغله ما در شکر د درست دي ته کابل کې دا دوره کومه ګولې راکړي یعنی ګرال په نامه او ایتوال په نامه وای دا خورا بس هغه چې خورونه بیا د سیلک سره کنټرول کیو او کبه هغه نه خورونه بیا موږ سه ګډ نو میکلا دا چې د سینور حکومت تداوی کوم لارې شته.
اها ډیر زیاته مننه سید عارف زازه. ته په تمه اوسه ډاکټر صاحب د پښتنو ته ځواب وای مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مننه زازه صاحب، یو خبره د موضوع د کنه چې د رواني ناروغي او کچیر تاسو څنګه حکایت کوي او څنګه مې تعبیروي یا توسع مقتدا خپل مشکل یا ستونزه وای فکر کوم دا یو ډیر تحلیل ته ضرورت لري ترڅو ځینې پښتنې د تاسو نه وشي. دا طبیعي خبره ده چې همدغه د هموک هیواد کې متاسفانه چې وایي چې نیم نفوس نه زیات د موږ هیوادوال د رواني ناروغۍ نه رنځوړي او دا علت هم د خود لشه ده چې دوامداره جنگونه انفجارات او همدارنګ ظلم جبر بی عدالتي مهاجرتونه او فقر دا هغه اسباب دي چې دا ستونزې منده. تا خپل ویل چې کله یو انفجار وسی یا چیرته واقع وسی نو واقع نه ورسې د حالات راته پیدا کیږي او دا وس فرق کوي چې تاسو موږ نه نږدې نه کوم ډاکټر ته ورشي او ټول هغه ستونزې او مشکلات تاسو لري ډاکټر ته قصه وکي پس لغه نه به تاسو ته پیدا شي چې ډاکټر به تشخیص وکي چې تاسو ستونزې څه شي ده. په صورت دی موږ ویلای شم چې دا کومه دوا چې تاسو درکړل شوی ده او کوم څه تاسو قصه کوي دا لږ زره سره تناسب نه خوري بیا هم په هر صورت هغه به د ډاکټر صاحب قضاوتي نو تاسو کچیر مکمل خپل ستونزه ورته ویلی ممکن دی هغه پاسه تاسو دوا درکړل شوی په هر صورت بیا هم کدی چې کچیر تاسو جوړ شوی نه یو ډاکټر ته نږدې ډاکټر ته ورشي او خپل ستونزه مکمل ورته وایي چې حالت سره هم بهږي څومره وخت نیسی او دا واقعیا سره هم تاسو باندې تاثیر کوي.
بله ان شاء الله چې سید عارف زازی به د خپل پښتنو جواب اخیسته وي ور به شو نور اوریدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خورجان سر جوړه په خیریت
په خیر اوسې په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکنم درته وایا د کم زینه دی اړیکې نیول.
زه احمد شارم وروم د پولیسو خدمه مابس ته تماس نیولې دی تا او ډاکټر صاحب سم کارم ته سلامونه وړاندې کوم.
اها وعلیکم السلام احمد شاه د محبس نه مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړه.
زه تا رواني تکلیف خورم دا د اصحاب ګولې خورم تقریبا یو اته کال کې د رسپریدون په نامه و سپټالو تران او تا ګولې خورم نو اوس تاسو واخه پورې بل ازه خورم او چې دا کته کوم یو شپه و نو خند ټول په تن می داسې کې لکه برق چې می ورته بس تا سریزه لکه برق فرنتونه چې راکې
احمد شاه سمد ته پته مو سره ډاکټر صاحب دې پښتنو ته جواب وای میره بنی وکي ډاکټر صاحب.
مننه احمد شاه ور د تاسو د سوال پک له باندې چې تاسو دوه قسم دواګان تاسو نوم واخیست خوړی یو خبره ده چې تاسو په دې حق لبا موږ معلومات حاصل کوو چې تاسو کوم ستونزه درلودله یا کوم ډاکټر تاسو دغه دوا درکړې ده د کوم ستونزې په اساس تاسو تجویز کړې ده. یوه دا خبره. دویمه دا خبره ده چې تاسو وایي اته کاله زه خورم اوس فعلي حالت هم څنګه ده؟ دا پوښتنه چې باید تاسو نشه وایي او باید وشي، خو دا په رادیو له طریقه فکر نه کوم چې وشي. او د دوا د کوم هدف لپاره تاسو درکړې، یعنې کوم ستونزه تاسو درلودله. او درېیم مسله ده چې هیڅکله رواني او د اعصابو کوم ګولۍ یا ټابلیټونه یا دواګان تاسې خوري هغه دفعتا مقطع کوي، هغه به د ډاکټر په مشوره باندې تاسې استفاده کوي، د ډاکټر په مشوره به تاسې دوز جګوي او بالاخره د ډاکټر په مشوره به تاسې قطع کوي. اکثریت رواني ناروغي او دواګان چې دي کله چې تاسې د درمل خوري نو دفعتا کچیر قطع کوي، پس د یو دوامدار خوراک نه هغه قطع شي نو د هغه د قطع دوایی ستونزې منځ ته راوړي، یعنی کوم اراض چې د دوا په قطع کېدو کې منځ راځي هغه اراض منځ راځي. داسې به صحیح واقعي نه صحیح وایي چې کله تاسو دوا دفعتا قطع کړئ تاسو د ستونزې پیدا کیږي. که چیرې تاسو فعلا لپاره صحت ولرئ او د دې ستونزې نه تاسو جوړیئ نو تاسو دوا که چیرې قطع کوئ دوا په تدریجي شکل قطع کوئ، یعنی دفعتا به نه قطع کوئ تر څو د دې ستونزې چې تاسو نوم واخیسته د هغه باعث نه شي.
بله، نور اوریدونکو په کرخه دی ور بشو نور اوریدونکو ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لاین کې خو
bale wo stasi rag mung tarazi mehrabani wo kay khpal numra ta wayast aw da kam zina mari kani wale
fa aghamir de jalalabad na khabar kon ta sara
aghamir la jalalabad kha mehrabani wo ka aghamir khpal pukta mat rah ka
دا غزما سوال خو له ټولانی غونډه کله وخت راځي چې ډیره بخینو دا
بله
مېرمنې دا ډاکټر صاحب محترم نن دا سوال ده چې زمونږ یو دوست وو ته تقریبا د یو میاشتې وروسته باندې وو حالت باندې وو خود په هغه باندې په موده کې یو چا سره باندې وو ته ډیر څه ناخالي ویلي دي چې څه کسانې ته وزلي یو تقریبا د ایستر نه نفرت نه پاتې ځوندي په دې کې ډیر اخلاص او چر اخلاص نو وو چې کله تور کې ناس یا شر ته موږ ملګرو سره ناس کی چې را دي چې جلاس جلاس کی د څه لړزه تیرا چې دې چاته شي یا د شپې د څو غږ کوي چې حال راغې د څو یو تر څو وو هم غوندې تور توازن تقریبا د لاس اور کړی دا او کله نا کله د حالت پر مخامخ کیږي. او دا د سر نه دا غواړم چې دا قابل دی تداوی دا کنه دا دغه څو
اها سمه ده پته مو اوس هغه مېرمنه وکړي ډاکټر صاحب
مننه هغه مېرو د ناروغ پاک له وخت کوم ستونزې چې وسرته پیدا شوې دي د سبب امده ناخواله دي چې د باندې تیر شوې دي، یعنی تاسو یوازې تاسو نه بلکې ټول هیوادوال چې د رادیو اوري او د اوس د مغغ اوري دغه نظر د هیڅ کله ځان سره نه ساتي او د دې مولو خو رد ده چې هیڅ رواني ناروغي تداوی نه لري، بلکې هر رواني ناروغي چې دی هغه تداوی وړ دی او تداوی کیږي. د دغه ستونزې د تداوی لپاره بهترین ده چې مخکې هم جناب رئیس صاحب د راپور کې ویل چې موږ په ټول افغانستان کې څلور سو مراکز لرو، نو تاسو کولای شئ چې په کوم نږدې کلینیک ته چې هلته سایکو سوشل نرسان دي یا هلته د رواني ناروغۍ لپاره مشاورین دي هغوی سره تاسو ورشئ مشوره ورسره وکړئ، که چیرې هغه سایکو سوشل کانسلنګ یا مشوره ضرورت وه نو مشوره به ورته ورکړي، او که دوا ته ضرورت وه نو ممکن ډاکټر ته دوا ورته ورکړي او یا هم کوم د رواني ناروغۍ ډاکټر ته ورولېږي. نو د تداوی وړ ده او تاسو کولای شئ چې کوم نږدې ډاکټر ته ورشئ او دا ټول ستونزه او مشکل ورته وایي
ان شاء الله چې تداوی بشي. بل اوریدونکو په کرخه ده د سوال به واورو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ د کوم ځینې ماړی کني ولیدا
مننه کوم. زه سایل کونړ د کونړ د خطا سره په تماس کې متاسف یم. ډاکټر صاحب ته دوه ورځې د سلام منو لیکلم علیکم.
ډیر زیاته مننه. مهرباني وکړه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
زما د ډاکټر صاحب مختصره ده چې دا چې ما یو وخت را تمکو د پرسرا سیګرټ کرا سیګرټ مې سکرا او سیګرټ مې نه چا پتا پرې خو دا او بیا مریض شو د مانوس د دې احساس را سره پیدا کیږي چې مثال پاتې کوم ما دا کار نه شم کولای. ما زړه مې د دې کتل زی مخطوطه نه زی آیا چې دا روان زر کما خبرې کنا د دې تمکو کوم مشکل ده.
بس دا یو پوښتنه مو
میرا پوښتنه هم لرم د دې نه مې تاسو هغه خبره داسې ټکې پیدا کړې چې اوس د ډېرو خلکو چې خبرې چې کوي ناڅاپه احساسات شيږم خبرې زما جلازې نه کوي زما خبرې کوم همسې غوسه زیاته راځي چې دا همدې سره کوم اړیکه لري دغه سګرټ پرېښودلو سره او په رواني کې
مشکلسې
مشوره او هدایت راته وکړي
سمه ده تاسې په تمه اوسئ ډاکټر صاحب تاسې ته مشورې درکړي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
مننه سهیل صاحب یو خو دې ډېر ښه کار کړی ده چې سګرټ دې پرېښېدي او دا د ښه تصمیم نیولی ده او نور هېوادوالو ته هم وایي څوک چې سګرټ څکوي یعنې دا اوس د تصمیم ونیسي سګرټ پرېږدي سګرټ پرېښودل یو تصمیم غواړي دا هېڅکله په زور نه کېږي په قاطعیت نه کېږي بلکې یو څوک چې خپل ځان سره تصمیم ونیسي چې بس زه پرېږدمه د په ډېر اسانۍ سره پرېښودل کېږي ټول مخدره مواد او ټول هغه نشه کوونکي مواد چې څوک غواړي چې احتیاط لري او دا پرېږدي نو ډېر په اسانۍ سره پرېښودلی سي خو دا یو قاطع تصمیم غواړي چې خپل شخص ونیسي نو دا خو ښه کار شوی ده او تصمیم صحیح نیولی ده تاسې چې کومه ستونزه اوس ویلې ده ممکن د سګرټونو نه وي ځینې حالتونه ما تاسې عمر پوښتنه نه کړې چې عمر به م څومره وي شاید عمر م له 40-50 نه زیات وي ځینې اوقات نور اسباب هم کېدلی شي چې دې ستونزې سبب وشي چې مثلا ته کوشش کوې چې هر چېرته خپل ځان مطرح کړي یا هره خبره باید ته وکړې دا ممکن یو نو بل تکلیف ده چې وسواس کې راځي ته فکر کوې چې بل څوک خبرو کې اشتباه به وکړي غلطه خبره به وکړي نو ته خپله دا خبره وړاندې کوې شاید یو بل تکلیف کې راځي ممکن دا یو اضطرابي تکلیف ولري د رواني ناروغۍ نه نو دا هم بیا دته اړه لري چې تاسو نه مکمله ترخچه واخیستل شي تاسو ستونزو په خپله باندې ممکن دې ستونزې تاسو یادوري وکړله نور ستونزې هم ولروي چې دا ټول یو ډاکټر رواني ناروغۍ ډاکټر وي او یا هم روانشناس وي دینه ووري تاسو دې ته ووروي نو ان شاء الله تاسو ستونزې به ورسیږي او د حل لاره به پیدا کړي
ډیره مننه ډاکټر صاحب اوریدونکو مختلفې پوښتنې وکړلې یو پوښتنه به زه د دې د پوښتنو په تړاو وکړم چې ډیرې ناروغۍ یاد کړلې ډیر علتونه یاد کړل تاسو وایئ چې علمي علتونه یې کم دي د دغه ناروغۍ
مننه مخکې دنه چې په دې د ناروغۍ په اسباب باندې وګورو دا د ورلد مینټل هیلث ډے هر کال د کال د اهمیت لپاره او د یو ناروغي د اهمیت لپاره په دې کال باندې نوم غدي 2019 کال باندې نوم یې خیدا چې مینټل هیلث پروموشن او سوسایډ پریوینشن یعنی د رواني روغتیا لپاره باید موږ هڅې وکړو او د خودکشی یا ځانوژنې باید مخنیوي وکړو ولې د سکل ځانوژنه ډیره مهمه وبلله ځکه چې سکل کوم امر چې راغلي دي تقریبا هر کال 800,000 کسان یعنی 800,000 کسان ځانوژنه کوي په هر څلويختو ثانیو کې یو کس په ټوله نړۍ کې د ځانوژنې لاس مړ کیږي هر ورځ هر څلويختو ثانیو کې یو کس ځانوژنې لوازینم وزل کیږي او مړ کیږي ځانوژنې او اکثرا بل احمد دي نوم چې د نومې کړه چې پریوینشن اف سوسایډ یا دی مخوجن ځان وژنې مخنیوي علت هم د خود لري چې دا ځکه اهمیت لري چې اکثرا ځان وژنه چې کوي ځوانان کوي یعنی هغه څوک چې عمرونه له 15 سنه تر 90 کلو وي او درېمه خبر ده چې دا اکثرا د ځان وژنې په هغه ملکونو کې کیږي چې یا نیمه متوسطه یا هم کم عواید لرونکي هوادونه وي او بل عددی وسایل اکثرا کسان دغه ځوانان چې د وسایل نه استفاده کوي دوی خصوصا زنانه دي مرګی مو شاده غدې حشرات زید دواونه استفاده کوي او نارینه اکثرا د مرمیونه او یا هم د ځان جوړندولو نه چې ځان ورته په حلقه ویس کوي دغه نه استفاده کوي نو ځکه دغه اهمیت لري په عمومي صورت باندې ټول رواني ناروغي او لکه مخکې رئیس به هم ویلې چې د رواني ناروغۍ مکمل سبب معلوم نه ده نو ځکه رواني ناروغۍ تر رواني ناروغۍ نه وي بلکې رواني بنظمي وي یا اختلالات ورته وي یا سایکاټریک ډیسارډر ورته وي په عمومي صورت باندې درې ډوله اسباب په دې کې وای رول لري یو بایو سایکو سوشل یو بیولوژیکي اسباب دي او بل سایکولوژیکي اسباب دي او بل محیطي اسباب دي په بیولوژیکي اسبابو کې څه ډیر رول لري هغه د عصبي حجراتو هغه سیر کې کوم مدار سیر کوي د هغه کې غیر نورمال وظیفه کله چې صورتونه سي دلته د ستونزې منځ ته وړي او یا هم یو نوو مواد دغه مواد او تغیرات چې په نوم د نیورو ترانسمیټرونو یادیږي دغه مواد کمبود په دغه سیر د عصبي حجراتو کې دغه سبب کېدای شي. دویم بیولوژیکی سبب چې ډیر مهم ده هغه هم جنیټیک ده. که چیرې د کورنۍ نږدې غړي پلار مور خور ورور کاکا ماما چې د اول درجه د کورنۍ غړي لري که چیرې دا په دې ناروغۍ اخته وي دوی هم اخته کېدای شي. درېمه علت بعضې انتانات یا میکروبونه دي چې په کوچنیواله کې سړی یو ماشوم په گرفتار شي وروسته بیا هم په دې ستونزې رواني اخته کېږي. بل بیولوژیکي اسباب کې د سر ضربې هم په دې کې رول لري. همدارنګه په کوچنیواله کې د تولد وخت کې او یا د تولد نه وروسته په کوچنیواله کې عصبي یا مغزي صدمې هم د دې سبب کېدای شي. نور اسباب چې ښایي هغه غیر متوازنه غذا ده دا هغه اسباب دي چې بیولوژیکي اسباب ورته وایي.
بله.
بل سبب چې دا هغه سایکولوژي اسباب دي یعنی په حساب رواني اسباب. کله چې یو څوک په ماشومتوب کې تهدید شي یا دوامداره شکل باندې توهین شي اکثره کورنۍ کې متاسفانه دا شی پیښیږي.
بله.
او یا هم فزیکی او جنسي ځورونې صورت ونیسي په کوچنیواله کې او یا هم په کوچنیواله کې د والدین لاس ورکی یعنی یتیمان پاتې شي د مور لخوا یا پلار لخوا او یا هم غفلت او بې پروايي د مقابل کې وشي نو دغه په دې ناروغۍ اخته کیږي. او دریم اسباب چې کوي هغه محیطي یا ټولنیز اسباب دي چې مرګونه په ښځو کې طلاقونه همدارنګه کورنۍ تاوتریخوالی چې اکثرا صورت نیسي په کورنیو کې او همدارنګه ضعیف اعتماد په نفس یو شخص دغه هغه اسباب دي چې په دې کې رول لري تر څو یو کس د رواني ناروغۍ باندې اخته شي.
بله. مننه د خبرونه وخت هم کم پاتې ده ور بشو اوریدونکو ته چې اوریدونکو څوک دی او څه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د برخیل خوري زما تاسو د جناب ډاکټر صاحب ته سلامونه او نیکی باندې کوم.
اها وعلیکم السلام. ستاسو د رادیو غکټ جیک دی لګی ټیټ کوي مهرباني وکړئ پښتنه مطرح کړئ.
جناب ډاکټر صاحب پښتنه دا رواني تکلیف یا جنون دواړه یو مرض دی او فرق لري؟ آیا د رواني تکلیف دا د لیونتوب یعنی جنون دا ابتدا او شروع ده او کنا دی فرق لري په خپل مابین کې او دا که فرق لري نو فرق به څه کې ډاکټر صاحب واضح کړي راته نو مهرباني دی.
بله بله ډیره زیاته مننه. مخکې هم ډاکټر صاحب په خپل خبرو کې دی خبرو ته اشاره وکړه لوي ویلې خو بیا به هم تاسو ته معلومات درکې مهرباني وکړي ډاکټر صاحب.
وخت هم کم ده زبلند وایم چې دغه جنون چې د روان ناروغي یو برخه ده او ډېر کم فیصد یو برخه ده چې دا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي یعنی د رواني ناروغۍ په یو ګروپ کې همدا جنون هم راځي چې مختلف ناروغۍ پکې شامل دي.
ډاکټر صاحب د خبرونې وخت هم کم پاتې دی په دې باندې به خبرې وکړو چې څنګه کولای شو د رواني ناروغیو مخنیوي وکړو په خاصه توګه ځوانانو کې.
یو خبره ده چې یو خو د رواني ناروغیو پاک لبانې که زه ووایم ده او میسرد باندې ګران اوردن کې باید دا هم ووري او جدید خبرونه سي چې هیڅ رواني ناروغي شرم یا استګما یا ننګ نه ده او د تداوی وړ ده باید تداوی ته هڅه او کوشش وکړي. دویم هر رواني ناروغي چې تاسو ته ډاکټر تشخیصوي او تاسو درملنه درکوي د تداوی وړ ده هیڅ کله باید تاسو په دې کې تداوی کې ورستواله ونه کوي او همیشه باید سبقت وکړي او زر تر زر ډاکټر ته لاړ شي ترڅو ستونزې حل شي. دریم ټول رواني ناروغي باید یو ستونزې په شکل باندې وپیژندل شي یو ناروغي په شکل وپیژندل شي د رواني ناروغي سره د طبي صورتونه نسی یعنی په دې معنا چې لکه څنګه چې یو څوک د زړه ناروغي ولري یا د شکر ناروغي ولري هغه ته کوم اهتمامات نیول کیږي همدارنګه باید د رواني ناروغانو لپاره هم همداسې اهتمامات ونیول شي. او په درې څلورمه خبر ده چې دا تاسو باید د رواني ناروغۍ په حقله باندې مکمله آگاهی او پوهاوی پیدا کړئ تر څو کومې ستونزې لکه چې د مخکې ورور هم پوښتنه وکړله چې جنون اوس کوم تکلیفو کې راځي بلکې رواني تکلیفو کې راځي. او آخري خبره ده چې کوشش دې وکړي چې د ډاکټرانو توصیه چې تاسو ته کوي خصوصا هغه ډاکټران چې د رواني روغتیا ډاکټران وي د هغوی توصیه تاسو په دقت سره واورئ او عملي کړئ.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب له تاسو نه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او له ټولو دوستانو نه مننه چې د خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.